په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په دې نیم ساعته ماخمنۍ خبری مجله کې، البته مازیګرنۍ خبری مجله کې درته هرکلی وایم. د دې خبری مجلې په جریان کې به واورئ چې اروپایي ټولنې له افغان حکومت نه غوښتي چې د مافیت کلتور باید ونه وسی، او د عبدالرشید دوستم او احمد شي قضیه باید په صادقانه او ښه توګه وڅېړل شي. همدارنګه له دې مو هم خبره وچې د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره له دې چې پوخایم پاکستان ته ځینې هدفونه د پاکستان په خاوره کې په ګوته کړي، د دوی ځواکونه به نور لیستونه هم پاکستاني چارواکو ته وسپاري. خو تر دې هر څه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
اوریدونکو پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جرمني له جمهور رئیس فرانک والټر شتاینمایر سره کتلی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناټو ترنو متحدانه د افغانستان له حکومت په ملاتړ کې ګډي ګټې لري، او د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن د اوکراین او اروپایي اتحادیه سرمشریزه روانه ده. خبر نواوري نن د جرمني جمهور رئیس فرانک والټر شتاینمایر او د هغه میرمن افغانستان ته راغلل. د هغوی د سفر مخکې ویلان سوی د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې کتلی دي. هغه له جمهور رئیس او د افغانستان د خلکو له میلمه پالنې مننه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ښاغلي فرانک والټر شتاینمایر ته ډاډ ورکړی چې حکومت یې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅو ته متحد دی، او ویلي دي چې د حزب اسلامی سره د افغانستان د حکومت د سولې تړون څرګند کړ چې د افغانانو ترمنځ مذاکره ګټه لري او نتیجه ورکولای شي. دا خبرونه د افغانستان د جمهور ریاست د ارګ د خبر پانی په حواله راغلي دي. د دې خبرونو جزئیات په ورسته خبرونه کې درته وړاندې سي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي ناټو تړون او متحدان یې د افغانستان له حکومت په ملاتړ کې ګډې ګټې لري. ستولتنبرګ نن د ناټو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو بحث شوی دی.
At today's meeting we also discussed the security situation in Afghanistan.
دا وایي موږ په نن نه جلسه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبري وسوې چې لا هم ستونزمن دی. افغانستان ثبات د سیمې امنیت ته مهم دی. د ملي وحدت حکومت په ملاتړ کې د ناتو او روسیې ګډې ګټې دي، او د یو دیموکراتیک آزاد او آباد افغانستان لپاره ګډ کار کوي. ستولتنبرګ وویل چې نننۍ خبرې ګټورې او صادقانه وي. تاسی د ازادي رادیو څخه خبرناوري. اروپایي اتحادیه نن په کابل کې د خپل غړو هیوادونو او ناروی پاستایستوب د افغانستان پر دولت ژغ وکړ چې ژر او په منصفانه محکمه کې د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پر بشري حقوقو د تیری د تور سپیناوي او څېړنه وکړي. د اتحادیه خبر پاڼه وايي په هیڅ ډول باید له قانون مسؤلیت نه وي. اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د اتحادیه د غړو هیوادونو په استازیتوب پر ټولو افغانانو ژغ کړی چې سیاسي قدرت او ټولنیز موقف ته پاملرنه پرته باید د سولې ثبات او د دیموکراسي د ودې لپاره ګډه کار وکړي. د جوزجان پخوانی والی د جمهور رئیس پر احمد اشچی د جمهور رئیس پر لومړی مرستیال د هغه پر ځینی ساتونکو تور پورې کړی چې جنسي تشدد یې ورسره کړی. خو د شاغلي دوستم دفتر د خبرونو ردوي او تورونه سیاسي ګڼي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي مسله یې محکمې ته استولې ده. او په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو پر ضد د تشدد د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. د دې ادارې سرپرستي مشري سعدیه اکرامي نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو درو میاشتو کې پر ښځو د زور زیاتی د جنسي تیری د قتلونو او د ښځو د وهلو او ټکولو 1340 پیښې ثبت کړې دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. وسمتو مهم بهرني خبرونه. د اوکرين په پلازمینه کیف کې نن د اوکرين او اروپایي اتحادیه سرمشري روانه ده. د اوکرين ولسمشر پترو پروشینکو نن نه غونډه د اروپایي ټولنې او خپل هیواد ترمنځ پر همکاري پر ټینګار پیل کړه. د اوکرين ولسمشر پروشینکو ویل
право выбора будущего належит
دا حق چې خپل راتلونکي غوړه کړی یوازې د اوکرين د خلکو دی. د نړۍ بل هیڅ حد هیواد نشي کولای چې د دوی دغه لار له خطر سره مخامخ کړي. په همدې حال کې هیڅ بل هیواد له اروپایي اتحادیه سره د یو ځای کېدو دومره ستره بیانه ده پرې کړې لکه اوکراین. اوکراین تقریبا یو میاشت مخکې د اروپایي اتحادیه غړیتوب ترلاسه کړ. پروشینکو وویل چې د اروپایي اتحادیه د غړیتوب له ترلاسه کولو راهیسې لږ تر لږه یو لک اوکراینیان توانېدلی دي چې له خپلو اوکراینی پاسپورټونو سره اروپایي اتحادیه ته سفر وکړي. د پروشینکو په وینا دا هغه خلک دي چې د اروپایي اتحادیه له غړیتوبه یې ګټه اخیستې ده. په بروکسل کې نن د ناتو او روسي شورا غونډه وه. د پسش کال کې دوهمه غونډه وه چې ترسره سوه. په غونډه کې د هغو ستونزو او اندېښنو پر حل غور وسو چې په وروستیو کې پر بالتیک سمندرګي د جنګي الوتکو د مانورونو له امله رامنځته شوي دي. روسیه وایي الوتکې له نړیوالو قوانینو سره سم پر بالتیک سمندرګي الوزي، خو ناتو تیره میاشت وویل چې د دوو جټ الوتکو په ګډون درې روسي الوتکې پر بالتیک سمندرګي د پرواز په حال کې لیدلي چې د هوایي ترافیک د کنټرول ادارې ته یې ځواب نه ورکول او پیلوټانو یې د ځانونو له معرفي کولو هم ډډه کړې وه. او په کوټه کې نن وسلوالو کسانو څلور پولیس ووژل. د پولیسو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې یو پولیس زخمي شوی هم دی. په حمله کې د کوټې د پولیسو یو پیژندل سوی مامور مبارک شاه وژل سوی دی. د جماعت الاحرار په نوم وسلوال ډلې چې د پاکستاني طالبانو څخه بېله سوې ګڼل کېږي د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی قضیه باید په خپلواک توګه وڅېړل شي او په دې برخه کې باید د قانون په وړاندې معافیت ونه وسی. د دې ټولنې مدواتي سلاکار عبدالله یادګاري نن ازادي راډیو ته وویل
اروپایي ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروی د بشري حقوقو د جدي نقص او د ناوړه ګټه
اخیستنې پر همدې موضوع د حقوقي چارو له کارپو اجمل هودمن سره غږېدلی یو. دا بم باوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي غواړي پاکستاني لوري ته د ځینو اهدافو په اړه نور لیستونه وسپاري. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه وخت چې طالبانو د هڅولو په خاطر د سیاسي وړاندیزونه وکړي. دا موضوع هم څېړو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو او له دې به ما خبر کړو چې د چین حکومت په دې هیواد کې د اوسیدونکو ایغور وګړو پر وړاندې محدودیتونه وضع کړي. دا د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د محل تاسو زموږ مازیګرنی نیم ساعت خبري مجلې ته وګورئ. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي د عبدالرشید دوستم او احمد ایشی په قضیه کې باید د قانون په وړاندې معافیت ونه وسی. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری نن ازادي راډیو ته وویل په خپل وخت قضیه پر پلاتنی او نتیجګری باندې اروپایي ټولنه ټینګار کوي. پاره نو جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر رپورٹ کې ورو.
په افغانستان کې د اروپאי ټولنې دفتر وای د جنرال عبدالرشید دوستم او احمد ایشچی قضیه دی د وی عادلانه محکمې لاره چې ټول قانوني بهیر پکې په پام کې نیول سوی وي او په لټل سي. د دغه ټولنې مطبوعاتي سلاکار عبدالله یادګاری د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د قضیه پر پلټنې او نتیجګری ټینګار وکړ.
اروپאי ټولنه او په افغانستان کې د دغه ټولنې غړي هیوادونه او ناروی د بشري حقوقو د جدي نقص او د ناوړه ګټه اخیستنې چې د ولسمشر لومړی منستر جنرال عبدالرشید دوستم پکې تورن دلل شوی د یوې عادلانه محکمې له لارې چې ټول قانوني بهیر پکې په پام کې نیول شوی وي په پر وخت پلټنې او نتیجګری باندې ټینګار کوي او په دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د قانون په وړاندې معافیت شتون ونه لري.
احمد ایشچی نږدې اته میاشتې مخکې ادعا وکړه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او ساتونکو یې د جوجان په مرکز شبرغان کې د یو تختاو او جنسي ځورولې ده. د افغانستان جمهور ریاست د احمد ایشچی تر شکایت وروسته دغه موضوع د څېړنې لپاره لوی څرنوالي ته ولېګله. د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر پر نوموړي یاد لګیدلی تورونه تل رد کړي او ویل دي چې د ښاغلي ایشچی ادعا د لومړی مرستیال پر یو شمیر ساتونکو و چې له دوی څخه څېړنې هم سوي دي. عبدالرشید دوستم د محل په ترکیه کې د چې یاد هیواد ته د سفر هدف روغتیايي معاینات او درملنه خودل سوي ده. نوموړي په دې وروستیو کې په ترکیه کې د اجرای رئیس له دوهم مرستیال او د وحدت اسلامي د ګوند مشر حاجی محمد محقق او د بلخ د والی او د جمعیت اسلامي د ګوند اجرای رئیس عطا محمد نور سره د افغانستان د ژغورنې په نوم یو ائتلاف هم جوړ کړ. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دوسیه نږدې و میاشت مخکې محکمې ته سپارل سوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سترې محکمې نظر هم ولرو خو بریالي انسو. د ښاغلي دوستم دفتر وایي د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه خپلواک دي او دا ډول موضوعاتو ته رسیدنه په قانون کې صراحت لري. له دغه دفتر څخه تیر ورځ نه وخته په یو خبرسوي اعلامیه کې راغلی چې په دې اړه د بهرنیو ډیپلوماټانو غیر مسولانه څرګندونې د خلکو د تشویش او اندېښنې لامل ګرځي. خو احمد چې د اروپایي ټولنې له دغه دری څخه د هرکلی ترڅنګ د انصاف غوښتنه کوي.
ما استقبال
میکنیم از دوی وایز د اروپای ټولنې له اعلامیه څخه هر کله کوم او هیله می داده چې په محکمه کې په شفاف او عادلانه ډول انصاف په پام کې ونیول سي او په مجرمینو باندې قانون پلی سي. څو افغانان ډاډمن سي چې په هیواد کې قانون موجود دی. دوه ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شازدافر هوګو لارنس هم وویل چې د امریکا حکومت د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د ده همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي چلنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي.
په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د حقوقي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره غږیدلی. ښاغلی هوډمن وایي د اروپایي ټولنې غړي او یو شمېر نور هیوادونه تر ډیره په افغانستان کې په عدلي او قضایي برخو کې له افغان حکومت سره مرسته کوي، نو دوی د دې کبله هم پر دې موضوع ټینګار کوي چې خپلو ولسونو ته په افغانستان کې د خپلو کړو مرستو او لګښتونو د موثریت او لاسته راوړنو په برخه کې ځواب وایي.
د دوی لخوانه اوس تازه په تازه د عدلانه محاکمې د مسلې مطرح کېدل نه باید داسې تعبیر شي چې دا ګنې د دوستم سره خواخوږي ده.
برای دوی ده هم ویلی چې معافیت دی پکې نه وي، یعنی د ملاتړ په ډول نه ده. دوی جدي پوښتنه کړې ولې اندېښنه لري؟ دوی
اندېښنه داري دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې داسې یو زورور سړي چې هېڅ کله هغه قانون ته ځان تابع نه بولي هغه دوسیه بالاخره تحقیقات وسول سلام الله خان او دوسیه محکمې ته وویلسوله. نو موږ دغسې کومه سابقه نه لرو چې یو دغسې یو زورور یو زورګویه کس ته محکمه کړو. او بل دی اوس پورې عملا د افغانستان د جمهوري رئیس مرستیال دی، نشي چې ځینې سیاسي معاملې او سیاسي نزاکتونه او سیاسي مسایل د دې سبب شي چې د دې کس ته محکمې نه یا صرف نظر وسي او یا دارس محکمه د افغانستان قضا د سیاسي مسایلو ته تفصیل لاندې راسي او په خپل حکم کې عدالت مراعات نه
کوي. وډمن سیب کچيري مثلا د اندېښنو سره سره مثلا دغه سی یو څه وشي په هغه وخت کې په فکر کوي چې دغه هیوادونو یا د اروپایي ټولنې خبرګون په هغه وخت کې څه وي؟
دا کوم هیوادونه چې نمونه اخیستل کېږي دا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان سره مرسته کوي او مخصوصا د عدلي قضایي سکتور په برخه کې دوی ډېرې مرستې کوي افغانستان سره. دوی په یو دلیل باندې خپلو ملتونو ته هم مسؤول دي چې مثلا آیا تاسو له داسې یو هیواد سره مرسته کوئ چې دغه هیواد د جمهور رئیس مرستیال په یو سپین ږیري کس باندې د جنسي تېري تر حده پورې تجاوز کوي؟ یعنی هغوی هم غواړي چې خپلو ولسونه په دې قانع کړي، یعنې موږ داسې یو دولت سره مرسته کوو چې هغوی لا اقل عدالت تامینوي.
اجمل هوډمن د حقوقي چارو افغان کارپو چې تاسو ورسره د اروپایي ټولنې په هغه ورستیو څرګندونو مرکه اوریده چې د اروپایي ټولنې چارواکو په کابل کې ویلي د خغلی عبدالرشید دوستم او احمد اشی په قضیه کې باید معافیت ونوسی. دوستان تاسو موږ غږ آزادی راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره لدی چې پخایم پاکستان ته په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو لیستونه ورکړي، یو ځل بیا یې پریکړه کړې چې دغه هیواد ته یو شمېر نور لیستونه وسپاري. دا به واوري چې په کابل کې د عراق سفیر وایي د ایشیان یوازې د عراقیانو نه بلکې د هر هیواد او انسانیت ګډ دښمنان دي. په کوټه کې د څلور تنو پولیسو د وژل کېدو په اړه رپورټ لرو، خو تر دې مخکې کونړ ته ځو. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې ده او په دې نښته کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي ده. دغه پیښه نن سهار رامنځته شوه او هغه مهال پیښه شو چې وسلوالو طالبانو په سرکانو ولسوالۍ د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو برید وکړ. روحلان وری په اړه تفصیل لري.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل وسیدونکو وی چې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو په مرچو د هوانونو ډزې شوی چې دوی د هستوګنې په کورونو لګیدلې او پکې دوه تنه وژل شوی او و تنه ټپین دي. خلکو وژل شوی او ټپین اسدآباد ته را انتقال کړي وو. د ګلمرجان په کور هم د هوان یو ګولې لګیدلې او هغه د پیخي پاړه وای
داس ماتره یو می وراره د تاګوړ ملشلو ایو می ورانتار چې کومدان هغه چې کومه زخمی ده ایو می بل وراره زخمی ده هغه سپیټال کې پراتری ده
ادری منور کړي والدی هغه چې کوم دغه زخمی ده زخمی ده دوه چې کوم د ملجو ده په لار ته ګاډي کې ده پروت تاسو مخامخ او نو یو چې کوم د کالې کوم د پروت ماشوم ده داس ماشوم
کو دغه پاکستانی یو کوڅو کې تاسو حکومت وي تاسو پیژنې کنه تاسو تاسو مخامخ هغه دز لکه هغه پاکستانی غولې کنه هغه باروګالې غولې هغه ګنجګلې غولې هغه بلڅو کې غولې کنه هغه دز لکه از ما زناره غولې
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي رادیو ته دا و منل چې په جګړه کې ولسی خلکو ته مرګ جوړ لا وختي خو تر اوسه دوی ته دانه د معلومه چې د هوان ګولې د طالبانو د افغان ځواکونو او که د پاکستانی قواو لخوا راتوغول شوی
ملي اردو په پوسټ باندې ډل شوی دی د ملي اردو د خپل دفاع په خاطر باندې ډل کړی وی کله کله په دغه ساحه کې په دغه سیمه کې د ډیورن د فرضي کرښې له اخوا هم لاندې مرمه راځي او زمونږ په بیګونه ولسمانی د هغوی په کورونو باندې او د هغوی په ځایونو باندې لګیږي او هلته ځاني او مالي تاوان نه رامنځته کیږي ولې تر اوسه پورې جزئیات مونته نه دي څرګند موږ به د دغه دفاره چې جزئیات مونته څرګند شي او حقایق مونته ښه معلوم شي موږ پلاوی ټاکلی دی انشاءالله موږ به دقیق معلوماتونه راغونډو او معلوم به کړو چې ملامتیا په کوم ځای کې ده
گنجګل د ډیورن په کرخه هغه پرته سیمه ده چې ډیری وختونه یې پاکستانی ځواکونه په توپونو ولي او افغان حکومتي چارواکي همیشه دا وکوي چې د دولت وسلوال مخالفین د گنجګل لساهو د دوی په امنیتي پوستو بریدونه کوي افغان سرتیری هم مجبوریږي چې د مخالفینو مورچی په نخه کړي تر دې د وسلوالو مخالفینو په سرکانو کې د شوی جګړې پاړه څه نه دی ویلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د دفاع وزارت وایي سره لدې چې پخوا هم پاکستان ته په دې هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو لیستونه سپارلي او یو ځل بیا یې پریکړه کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په دې اړه نور لیستونه هم پاکستان ته وسپاري خان محمد سین له کابله تفصیل لري
د افغانستان د دفاع وزارت وای پریکړه شوې چې پاکستان ته په هغه هیواد کې د تروریستي ډلو د پیژندنې او فعالیتونو په تړاو د افغان لور لخوا نور لیستونه هم وسپارل شي دفاع وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکینا ورسره پلاوی کابل ته په خپل سفر کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره دې هوکړې ته رسیدلی چې دواړه هیوادونه به د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ترهګرو پر وړاندې عملیات کوي او امریکا او چین به یې څاري د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل پخوا هم پاکستان ته لیستونه ورکړل شوي او بیا به هم ورکړل شي
منګا د شپږ اتیا هدفونو لیست پاکستان ته مخکې ورکړیو ټولې دنیا ته معلومه ده چې مراکز په پاکستان کې دي ترورستانو هغوی کولی شي چې دا مراکز له منځه وي نو موږ دا هدف د پاکستان سره شریک کړي دي او نور هم شریکوو د دې لپاره چې چین او امریکا تعهد کړی دی چې کوم هدف چې موږ ورسره شریک وو هغوی باید دا هدف له منځه ویسي موږ په دوامداره توګه باندې ستونه هدف پاکستان ته ورکوو
د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکینا او ملګری پلاوی کابل ته تر سفر مخکې پاکستان ته تلل او په خبرې چې د هغه هیواد له پوځي لوړپوړو چارواکو سره لیدل او د افغانستان د امنیت په اړه ورسره خبرې کړې دي جان مکین دا هم ویلي چې د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي د افغان امنیتی مسؤلینو د معلوماتو لمخې افغان او پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره په همغږو عملیاتو هوکړه کړې ده د دفاع وزارت ویان ښاغلی وزیری دا هم وایي چې د پاکستان لخوا دوی ته هم په افغانستان کې د ځینو ترهګرو ډلو د مرکزونو د موجودیت لیستونه ورکړل شوي خو د ده په خبره له پلټنو سره سره په افغانستان کې شتون ثابت نه شو د پوځي چارو پوهانوی کچیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د عملیات تر سره او پاکستان په یادو عملیاتو کې صداقت وخی او دغه شان د معتبرو هیوادونو لخوا په جدي توګه وسارل شي نتیجه به مثبت وي د دغه کار پوهانو له ډلې پخواني جنرال زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل
په حقیقي شکل باندې دوی اقدام وکړي او هغه کوم مرکزونه د افغانستان د خانه لست ورته ورکړل شي او د چین او د امریکا په دقیقه صورت باندې د نظارت په شتون ولري بالکل دا په ګټه تمامېږي پرې په هغه باندې عمل وشي هم پاکستان ته په ګټه باندې دا هم افغانستان ته په ګټه باندې
افغان امنیتي چارواکي وایي پاکستان په خاطر دې هم ورته ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی د دوی په خبره د پیښور او کویټې شورا د حقانی شبکه تحریک طالبان او داسې نورې له پخوا راهیسې په پا پاکستان کې دی او د هغه هیواد له خاورې د افغان حکومت پر ضد فعالیت کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د طالبانو د هڅولو په خاطر د سیاسي وړاندیزونه وکړي. د دې وزارت ویان نفیس کریا دا خبره نن په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال وکړه، خو افغان حکومت په دې اړه څه وایي؟ د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت باید افغان طالبان په سیاسي توګه وهڅوي چې هغوی د سولې خبرو ته حاضر سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا دا خبرې پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړې. د زیاته کړه پاکستان په دې باور دی چې د افغانستان جګړه په هیڅ توګه جنگي حل نه لري. د حل لپاره باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر پر مخ لاړ سي. د ولسمشر لمرستیال ویاند نجیب آزاد څخه مو پوښتنه وکړه چې دې خبرې ته یې ځواب څه دی. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان حکومت تر باندې ټول اخلاص غواړي، نه په قوم نه په مذهب نه په یو بل اړه لري. هر هغه څوک چې د قانون اساسي تر چتر لاندې وي غواړي چې د افغانستان په حکومت کې کار وکړي، ملت ته کار وکړي، نور یې ورته شراب لاس کوي. هغه طالب چې د افغانستان سره و د افغانستان حکومت او خلکو ته جنګېږي، هغو ته موږ وار وار وړاندیز دغه دی وویل چې د افغانستان حکومت ته یو ځای شي، د سولې د پروسې سره یو ځای شي.
طالبانو څو میاشتې مخکې د افغان حکومت پر ضد د منصوري په نوم عملیات پیل کړل. اوس هم له دې حکومت سره د سولې خبرو ته نه دي تیار سوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ناټو متحدانو یې ویلي چې زرګونه تازه نفس سرتیری به افغانستان ته ولیږي څو له افغان ځواکونو سره زیاته همکاري وکړي. یو شمیر څېړونکي وایي یوازې د نورو سرتیرو په لیږلو ستونزه نه حل کیږي. د واشنگټن په ویلسن څېړنیز مرکز کې د سیمې کارپو مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانستان ته نور ځواکونه لیږل به افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، خو یوازې دا جګړه پای ته نشي رسولی. اوس مهال په افغانستان کې تر 10,000 زیات نړیوال ځواکونه د ناټو تر غوث ملاتړ ماموریت لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي چې ډیری یې امریکایي ځواکونه دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
په کابل کې د عراق سرپرست سفیر وایي د ایشیان یوازې د عراقیانو نه بلکې د هر هیواد او انسانیت ګډ دښمنان دي. فرزک سهیر العلایی دغه څرګندونې نن په کابل کې د عراق په سفارت کې له داعش څخه د محصل د ازادېدو په مناسبه جوړ شوې غونډې ته وکړې. حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
په کابل کې د عراق سرپرست سفیر وایي داعش ډله که د نړۍ په هر ځای کې وي ګډ هدفونه لري او د بشریت ضد ډله ده. فرزدق زهیر العلایی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له داعش څخه د موصل د ازادېدو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د خبریالانو د هغو پوښتنو په ځواب کې چې ښایي داعشیان د عراق په موصل کې تر ځپلو وروسته افغانستان ته مخه کړي وویل دغه ډله سخت ځپل شوې ده.
لكن يظل هو العدد العدو واحد، العدو نفسه يتشارك به الدول مهما كانت المسميات.
دا وی دایشان که په عراق، افغانستان او یا په هر ځای کې وي زموږ او ستاسې ګډ دښمنان دي. دایشان خایي په بیلابیلو ځایونو کې مختلف نومونه ولري، خو دغه ډله د انسانیت او د هر مذهب پر ضد ده.
لا يستهدف دين، لا يستهدف مثلا، يستهدف البشريه جمعا.
خاغلی زهیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل شوی او کنه وویل چې په اړه دقیق معلومات نه لري. په کابل کې د عراق سرپرست سفیر په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې افغانستان تیر میلادي کال د داعش ضد له ائتلاف سره یو ځای شو. د داعش ضد ائتلاف چې د امریکا متحده ایالاتو مشري کوي 16 غړي لري او د رامنځته کېدو هدف یې په نړۍ کې د داعش پر ضد اغیزمن او ګډه مبارزه ده. څه موده وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست بیا ویلي و چې د افغانستان داعش د عراق او سوریه له داعشیانو سره اړیکې نه لري. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول ننګرهار کې ډیر محسوسیږي. له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې داعش د ټولو ګډ دښمن دی، نو په کار ده چې په افغانستان کې هم پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. د دغه وزارت وایي دولت وزیر وایي په دې برخه کې د پاکستان همکاري ځکه مهمه ده چې داعش او ترهګریزې ډلې په هغه هیواد کې مرکزونه لري.
بلار هیواد څخه زیات کولای شي چې زموږ سره مرسته وکړي، ځکه چې داعش هم له پاکستانه راځي او نورې توریستي ډلې هم له پاکستان نه راځي. او مرکزونه هم په پاکستان کې دي.
سمو دا وړاندې د افغانستان د مدني او فرهنګي ځوانانو ټولنې د داعش پاړه د ترسره شوې چیړنې لمخې ویلیو چې افغانستان د غډل لپاره خورا مهم دی. یاد بنسټ همدارز ویلیو چې داعش هڅه کوي چې د افغانستان سیاسي جغرافي ته د ځان په ګټه تغییر ورکړي، خو دفاع وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې دا مسله باید واضح شوې وي چې د غډل به هیڅکله په افغانستان کې خپلو هدفونو ته ونه رسیږي.
په کوټه کې د یو پولیس افسر په شمول څلور پولیس سرتیری د وسلوالو په یو هدفي برید کې وشل شوی. دا په سورزو کې په دیالت کې دویمه پیښه ده چې پولیس پکې پنخه کیږي. د دې برید مسولیت د داعش وسلوالو ډلې او د احرار په نوم د طالبانو یوې ډلې منلې. په اړه یې رپورټ له کوټه زموږ د خبریال بارکوال میاخیل څخه اورو.
د پنځشنبه په غرمه نا څرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو د کوټه شهر په جنوبی برخه کې په دیبا کلی کې د پولیسو پر موټر نا ببر پر لپسې ډزې وکړې او د پیښې له ځای وتښتېدل. د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې مرسنیو ته وویل د قائد آباد ثانی یو پولیس افسر مبارک شاه له خپل درو ساتونکو سره په خپل موټر کې را روان وو چې په خوندي ځای کې ورته پټو موټر سایکل سپرو وسلوالو نا ببر ډزې ور باندې وکړې چې موایي د ډزو په نتیجه کې پولیس افسر او درې ساتونکي ځای پر ځای ووژل شول، خو موټر چلوونکی پولیس افسر مبارک شاه په خټه اڅکزای وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای چې تر دې پیښه وروسته یې خبري غونډې ته وینا کوله د دې پیښې په اړه وویل:
مزمت کرتے کرتے تو ہم سب تک گئے ہیں بچی کے الفاظ یہی استعمال
په غندنو غندنو ستړي سو بس سم د همدغه تور کارول کیږي چې غندنه یې کوو، خو غندنه کفایت نه کوي. زموږ د ملک بدمرغي ده چې د ترهګرۍ ناروغي ورپورې سوی ده. دغه پولیس افسر چې شهید سوی دی زموږ د ګلستان کاریز اوسېدونکی وو، غبیزای اڅکزای وو. په پیښه کې یې او ملګری هم شهیدان شوی دی. موږ دا پیښه په کلکه غندو. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د اماق په نامه خبري اژانس په عربي ژبه خبر خپور کړی چې د پنځشنبه په ورځ پر پولیسو وسلوال برید د داعش ډلې وسلوالو کړی دی، خو تر دې پیښې سمدستي وروسته له پاکستاني طالبانو جلا شوې ډلې جماعت الاحرار هم د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. دا په درو ورځو کې دویمه پیښه ده چې د پولیسو لوړ پوړي افسران پکې وژل کیږي. د دوشنبه په ورځ په چمن ښار کې هم د پولیسو پر یو موټر ځان وژونکی برید شوی وو چې یو پولیس افسر ساجد خان مومند له دوو نورو کسانو سره پکې وژل شوی او شاوخوا 15 تنه پکې ټپیان شوي وو. د یادونې وړ ده چې سږ کال د بلوچستان په مرکز کوټه او ځینو نورو سیمو کې پر پولیسو وسلوال بریدونه تر تیرو کلونو زیات شوي دي. یوازې په تیرو 15 میاشتو کې پر پولیسو 8 وسلوال بریدونه شوي چې په نتیجه کې د پولیسو افسرانو په شمول په لسګونو پولیس عسکر وژل شوي دي. په وروستیو بریدونو کې وژل شوي اکثر پولیس افسران پښتانه دي. پر ټولنیزو رسنیو فعال ځوانانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د پښتنو افسرانو د وژنې یوه نوې دسیسه ده چې په هدفي توګه وژل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس هم د هرات د رپورټ جوړونکو نجونو کیسه. د هرات ولایت شپږ زده کوونکي د امریکا د ولسمشر تر مداخلې وروسته وتوانېدي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ شي. دغه نجونې په امریکا کې د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. تر دې وړاندې امریکا ته د دې نجونو د ورتلو لپاره ویزې رد شوې وي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې راتلونکي اونۍ به په واشنگټن کې د افغانستان د نجونو د هغې ډلې سترګې په لار وي چې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره یې د امریکا ویزې رد شوې وې. ډاکټر صاحب وویل د هرات ولایت څخه شپږ نجونې په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړې سي، خو د سفر ویزې یې رد شوې وې. د اسوشیتد پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د نجونو ډلې د ویزو د رد د دلیل په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو اوس چې د راپورونو له مخې په دې مسله کې په خپله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مداخله وکړه، نو دغو نجونو ته اجازه ورکړل شوه چې امریکا ته سفر وکړي. په هرات کې فاطمه قادریان یوه له هغو شپږ نجونو ده چې د دغه سفر لپاره چمتووالی نیسي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
همو خیلی خوشحاله مې چې دوباره میتونیم بریم.
موږ ټول خوشحاله یو چې کولای شو امریکا ته ولاړ شو او په سیالیو کې ګډون وکړو. زموږ ټول ډله خوشحاله ده او اوس د سفر لپاره آماده ګینې سو. ټاکل سوی په لومړنۍ سیالیو کې چې د جولای له شپاړسمې تر اتلسمې نیټې په واشنگټن کې ترسره کیږي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 160 ډلې ګډون وکړي. په دې سیالیو کې د افغان نجونو کورنۍ خوشی دي چې افغان زده کوونکي وکولی سي نړیوالو ته خپلې وړتیاوې وښيي. د روبوټ جوړولو روزنه په دې وروستیو کلونو کې د هرات په ښوونځیو کې دود سو. د لوړ فکر په نوم د یوې مؤسسې چارواکي وایي چې اوسمهال د هرات څخه باندې 150 نجونې د روبوټ جوړولو روزنه ویني. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې د فرست ګلوبل سازمان مشر جو سیستاک د امریکا د حکومت او د بهرنیو چارو وزارت له دې کبله ستاینه کړې چې د سږکال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان او ګامبیا د ګډون زمینه برابره کړې ده. فرست ګلوبل یو غیر انتفاعي خیریه سازمان دی چې هر کال د روباتونو د سیالیو په ترسره کولو سره هڅه کوي د نړۍ په سطحه د ساينس او ټکنالوژي برخې ته د ښوونځیو د زده کوونکو پام واړوي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. په دې خبری مجله کې د خبرو شو مطالب تفصیل ازادي راډیو .com کې کتلی شي. د نن ورځې لپاره بل نیم ساته خبری مجله پاتې ده چې